دا مشال ریډیو دی نن د جمعې ورځ او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیریمه او تاسو ته په دغه یو خبري غړی کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو او په دویمه برخه کې به زموږ ونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله هم اوري. خو راځئ چې لومړی د دې وخت خبرونه اورو. نن د قومي اسمبلی غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. او د لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې پر روسیا نور بندیزونه اعلان شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د قومي اسمبلی غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډلو ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د اسمبلی سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاری کړی چې پکې د حکومت خلاف د بې باورۍ تحریک هم شامل دی. خو کېدی شي د اسمبلی د وګړي خیال زمان د مړ کېدو له کبله په وړومبۍ ورځ اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې نه شي. په دغه اړه پرون په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل
دا به کله وړاندې کیږي؟ په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15 به یوازې د خیر دعا کیږي.
په عین حال کې د غونډې پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سپیکر د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو ویلي او د یوې اعلامیې له لارې د پارلمان په حدونو کې د وزیرانو د ساتونکو په ګډون د ټولو میلمنو پر راتګ بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د کمیشن چارواکي وایي وزیر اعظم ته د مارچ په 16 او 22 دغه د سیکرټر د لارې دوه ځله خبر ورکړی وو چې راشي او سپیناوي وکړي. د انتخاباتي کمیشن ملکړ ضلع چارواکي زیور رحمان لخوا پرون په ویلامیه کې ویل شوی چې وزیر اعظم په درګه کې د مارچ په 13 په جلسې کولو سره له ضابطه اخلاق سرغړونه کړې ده. دا په یو ونه کې دریم ځل دی چې وزیر اعظم د انتخاباتو د ضابطه اخلاق څخه د سرغړونو له کبله د جرمانې سره مخ کیږي. د سوات ضلع په مټه شانګوټۍ کې دوه تنه د ناموس په نامه وژل شوي دي. د مټې پولیسو تانې مشر بیګا مشال ریډو ته وویل چې شانګوټۍ کلي کې د رحمان نوم یو تن په ډزو ویشتل شوی او ورپسې خوا کې په یو کور دننه یو ښځه وژل شوې ده. پولیس وایي په لټن روان دي او د وژنو په تور کې د ښځې یو رشتهدار نیولی دی. پولیسو دا ناموسي وژنې بللې دي او د دریو مشکوکو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. یادونه وړ ده چې په تیره لنډه موده کې په سوات کې درې ښځې او دوه سړي د غیرت په نامه وژل شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړې دي. نوموړی پرون کابل ته په داسې حال کې سفر وکړو چې را روانو ونې بیجینګ د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی. چین د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی. د چین د بارو چارو وزارت لخوا په خبر شوی او بیان کې وانګي ویلي چې چین هلمن دی چې افغانستان به خپل اجبنه پوره کوي او له بهر به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په مخالفت او د نورو قومونو امنیت ته د زیان رسولو لپاره د الی په توګه وکاروي. او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریزه کې په روسیه نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه کړې ده چې یوکرین ته به نورې پوځي او بشري مرستې لیږي. دا پریکړې پرون په برسلس کې په یو بل پسې په هغه سرمشریزه غونډه کې وشوې چې د ناټو، اروپایي اتحاد او نړۍ د وو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشرانو پکې ګډون وکړو. د غونډې ګډونوالو د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لخوا د غیر محدودو پوځي مرستو د خواست اوریدونو وروستو روان جنگ ته د خپل ردعمل په اړه بحثونه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د روسیې یرغل د ناټو، اروپایي اتحادیې او جی وډل ترمنز لوی یواله رامنځته کړی دی. امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه پراخ کړی او په درزنونو روسی دفاعي شرکتونه د روسیې د دولتي دوما 328 غړي او د روسیې د ستر مالیاتي ادارې سبیر بینګ مشر پکې شامل کړی دی. دا و د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه واورید او اوس راځو زمونږ غړومبه موضوع ته. څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې نن د قومي اسمبلی غونډه کیږي په اسلام آباد کې او دا غونډه مهم ځکه بلل کیږي چې په دې کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې تحریک عدم اعتماد چې کوم دی غم د دې د ایجنډا برخه ده. په دغه اړه باندې اسلام آباد گوهر محسود نور معلومات راکړي.
هغه په اړه په 8 مارچ باندې دا یو ریکویزیشن جمع شوی او په هغه سلسله کې نن د قومي اسمبلی اولنۍ ورځ غونډه بکی کی. دا غونډه وخت چې دی د پاکستان په وخت باندې 11 بجې به شروع کیږي او په دې کې چې کوم بنیادی شیزونه نن یخې دي هغه به دا وی چې د اجلاس غونډه چې شروع شي او په اجلاس غونډه کې به چې کله کوم د قومي اسمبلی غړي یو دوه کسان په دې منځ کې مړ شوی دی هغه د پاره به دعاګانې وشي او هغه نه پس په بیا د قومي اسمبلی غونډه زندول کیږي ځکه چې د جمعې ورځ ده او د جمعې لمانځه نه پس په کاروایی به بند شي.
فلګ ما د ایجنډا خبره کوله چې د دې د ایجنډا باندې د عدم اعتماد تحریک شامل دی نه دی شامل؟
بالکل بالکل دیکھی دا عدم اعتماد د نور ست تحریکونه هم ور سره شامل دي خو پاره کې چې کم مهم سیز دی پاره کې د عدم اعتماد ایجنډا کې هم شامل دي او د عدم اعتماد تحریک چې دی هغه به داسې په دریم ورځ باندې سلورم ورځ باندې دوی را مخکې کوي. په ایجنډا کې دغه سیز واضح کړی نه دی چې دا کوم عدم اعتماد ووټینګ دی دا په اولنۍ ورځ راوړل شي خو دلته نن د سکیورټي په حواله سره ډېر چارواکي تعینات کړي دي او دا ریډ زون او د پارلیمنت چې کوم سکیورټي دا هغه سخته کړي دا کلکه کړي دا د تک در تک خلکو د پاره هم پکې مشکلات دي. خصوصي کارډونه چې چاته جوړ شوی دي هغه ته په دې طرف باندې د تک در تک اجازه ده.
ګور مسعود جل اسلام آباد حال را کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوردونکو په داسې حال کې جنند قومي اسمبلی غونډه کیږي او مهمه غونډه کیږي. اپوزیشن ډلو د اسلام آباد په لور باندې د لاریونونو اعلان کړی دی. د پاکستان جمهوری تحریک مشرانو ویلي دي چې په 23 نیټه باندې په اسلام آباد کې چې دوی د جلسې لپاره کوم انتظامات کړي وغې ځنډولي وو ځکه چې د غلطه د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه کې د خوز بد لاریون د مارچ په 26 اسلام آباد ته داخليږي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان هم د اسلام آباد په پریډ ګراوند کې د یوې لوی ولسی غونډې را جوړولو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکړي.
په پا پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو سیاستوال وای په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په وجه د اسلام آباد په لور په 23 مارچ د لاریون پلان بدل کړو او اوس به دوی د مارچ په 26 نیټه اسلام آباد ته رسی. په دغه لړ کې د مارچ په 23 نیټه د جمعیت علماء اسلام په قافله د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور را روانه شوه او د مسلم لیگ نون قافله د مارچ په 23 نیټه له کراچۍ څخه را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام په ویان جلیل جان وایي د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن به د مارچ په 26 نیټه له ډیرا اسماعیل خان د اسلام آباد په لور روانيږي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د مارچ په 26 نیټه په پریډ ګراوند اسلام آباد کې د یوې لوی جلسې اعلان کړی دی. د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ګرانۍ په لړ کې د حکومت په ضد د جلسې اعلان کړی دی خو حکومت دی واضح کړی چې دوی د چا خلاف جلسه کوي.
قصادم لاړه چې د حکومت اختیار کړی دا موږ مارچ دې دا د درنه شمخ کنه تاسو له شوی دی نو بیا صرف تاریخ موږ ورکړی دی ته څه مرسته ولا باقي خو حکومت تاسو وګوري چې کله حکومت ایوان اکثریت لاس څنګه هغه بیا د عوامي خلکو ته هغه کچھ تاسو راشي او قوت مظاهره وکړي او خلک زیات تصادم لار حکومت اختیار کړی ده.
خو د مارچ په سلیریشتمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اسلام آباد د جلسې په اړه په خپور شوی ویډیوي بیان کې هغه په اسلام آباد کې د واکمن ګوند د جلسې د مقصد په اړه دا ډول خبرې اترې کړې دي.
دا د دې لپاره را یوځی شوی دی چې د پارلیمان د غړو زمیر په پیسو واخلي. زه غواړم چې زما ټول قام ما سره په ویشتمه د دې پیغام لپاره را ووځي چې مونږ د بدی سره ملګری نه یو بلکې خلاف یو.
د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د حکومت د رانسکورولو او د حکومت د بچکولو لپاره د عدم اعتماد ترڅنګ د جلسو جلوسونو د معاملاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو په ځواب کې هغه وویل
عمران خان صاحب او د نورو مشرانو یو بل سره تګ را تګ و غینه دی، یو بل بې لیدل هغه ټولې خبرې چې تاسو ګورئ نو بظاهر خدا سي ښکاري چې دا لوبه چې کومه ده نو دا د عمران خان صاحب د لاس نه وتی ده. خبره دا ده چې اوس هم کم از کم د عوامي پرشر چې کوم دی د دې د اچولو دغه یو لار دی سره پاتې شته، نو بظاهر دا سي ښکاري چې دوی به دا لار به هم استعمالوي او دې سره به دې پیغام ورکوي که دا حکومت ختمیږي او موږ واپس سړک ته ځو نو دا کار موږ په ټول پاکستان کې به جاری ساتلی هم شو. که حکومت به راځي نو موږ دا هم کولی شو او که چا هم زموږ په لرې کولو کې څه کردار ادا کړی وي نو بیا به موږ هغې ته هم مشکلات جوړو. نو په هغې کې سیاسي خلک هم شته او زما خیال دی سرکاري خلک هم پکې سناسه شته.
د قومي اسمبلۍ غونډه د مارچ په 15مه نیټه رابللې شوې ده، خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په لاهور کې د مارچ په 16مه نیټه له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا اختیار د اسمبلۍ د سپیکر سره دی چې هغه کله د عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلۍ کې د وړاندې کولو زی ورکوي.
دا چې په کومه ورځ دا تحریک اسمبلۍ ته راشي نو د دریو ورځو نه تر اوو ورځو پورې په اسمبلۍ کې د دې وړاندې کول لازم دي. دا به کله وړاندې کیږي؟ په شپږشتم یا اتیشتم دا به سپیکر ته معلومه وي، خو په 15مه به یوازې د خیر دعا کیږي.
که یو خواته د اسلام آباد په لور د لاریونونو هلې ځلې روانې دي، نو بل اړخ ته په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد د کامیابولو یا ناکامولو لپاره د حکمران ګوند او د حزبي اختلاف د ګوندونو هلې ځلې او سلا مشورې هم روانې دي. په دې روانو تودو سیاسي حالاتو کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د جلسو جلوسونو پر مهال د ممکنه ټکراو د مخنیوي لپاره په سپریم کورټ کې یو کیس هم درج کړی شوی دی او د مارچ د 16مې نیټې نه د سپریم کورټ لارجر بینچ د دغې مقدمې سماعت هم کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د خیبر ضلع ډسټرکټ اینڈ سیشن جج ضلعی پولیسو ته په لیګل شوي لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس او پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د ایف آی آر درج کولو امر وکړي او یا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا د کورونو قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ڈپٹی کمشنرانو ته د جسټس او پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اسانه پیدا شي. په دغه اړه باندې تفصیل فرحات شینواری راکړي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د 15مه آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مه د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران ته یو لیک استولی او په هغه کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلع عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد ایف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا ایف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپله د جسټس آف پی پولیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس اف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورزډکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج بھی بطور سیشن جج بیا د جسټس اف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا په سنه اسه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرتا دیتا سمون خوری او سگنجائش وینو اغل پل خی اختیارات گوری.
ایڈوکیٹ فرهاد اپریدی زیاد اکڑا چی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی پی او تا اخکار لکھلی چی پولیس یوازی دا عدالت پو اینا زن کارونا تر سرکولو تا پابندی.
نو تاسو که دا سیشن جج سیب لیٹر رو گوری دے ڈی پی او تا یا پولیسو تا دا غا کڑے دے کنوے کڑے دے زکا چی دا پولیسو اختیارات تینو اغا وی چی زب بطور جسٹس اف دا پیس دل تا کار کوما او دغه اختیارات هیڅ څوک زمانه بغیر نشي استعمالولې. نو مطلب د خبره دا چې تاسو د بلچا په ډایرکشن چرتا تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي ځکه چې قانونن دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبردارې په دې خاطر ور کړی دی چې سبا سه نه چرته په ډی سی یا دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواست سونه یو نسیجه دا اف آی آر نه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی دا کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې دوی په قبایلی ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22 ای سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اسانی پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازي شوي. یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت به ورته حاصل وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اردن کوم خیبر پختونخوا کې د حقونو په چارو کې پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا نرخزیان وایي د راتلونکي ګل په ورځ په پیښور په سلب کې احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا نرخزیانو اسوسیشن مشر ارزو خان د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په تیره سموده کې پر دوی یو شمیر بریدونه شوي دي خو هیچا یې تپوس نه دی کړی او برید کوونکي هم د قانون لمنګولو بچ پاتې دي. نو ځکه له حکومت مطالبه کوي چې د دوی امنیت یقیني کړي. په دغه اړه باندې تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو سازمان وای چې د مارچ په 23 په پیښور پریس کلب کې د صوبې خواجه سرا راټولېږي او له حکومت به د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا خواجه سرا اسوسیشن صوبایي مشر ارزو خان د مارچ پر 24 مشال ریډیو ته وویل چې په داروستو کې په بیلابیلو بریدونو کې یو شمېر نرخزی وژل شوي، ژوبل شوي او نورې پکې معذوره شوي، خو تر اوسه برید کوونکي له سزا بچ پاتې دي. هغې وویل چې د ګل په ورځ د خپلو حقونو مطالبې لپاره سره راټولېږي.
بس مو غیر محفوظ ہے او دا حکومت نے بسم طالب کو پم طالب بانے ہم گ دم رسلی شو دا سلور گٹ گٹ باقی وش وی نو پدی بانے دم تا تحفظ نشتا دے دم ملزمان چکم دی او اس پوری فرار دی او حکومت پولیس چکم دی پدی کہ ناکام دی جو خدا ہریانہ ما چ دم گٹ گٹ باقی کی پ میڈیا سوشل میڈیا دم وائرل کی نو وزیر اعلی محمود صاحب چرتا دے او وزیر اعظم عمران خان صاحب چرتا دے اس تحفظ مون تا نشتا دے او دی تحفظ پارے ہم گ گٹ کانفرنس کو دپیر پور
دی.
دوی دا خبره روسته لاغې کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې پر نرخزیانو یو شمېر بریدونه شوي دي. د مارچ په 18مه په مردان کې د چاند په نوم یو نرخزی او په پېښور کې په بل وخت مانور نومې خواجه سره ووژل شوې. مخکې په بنو کې په یو تقریب کې یو نرخزی په ډزو ووژل شوه. په پېښور کې د ډزو په یو بله پېښه کې یوه خواجه سره معذوره شوه او په مانسیره کې په 5 خواجه سره د ډزو وروسته یوه معذوره او بله نرخزی ووژل شوه. د نرخزیانو د حقونو فعالان د دغو پېښو غندنه کوي او وایي چې په کار ده د دغه طبقه حکومت د خوندې ساتلو لپاره حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. په پېښور کې د نرخزیانو د حکومت لپاره کارکونکو تیمور کمال د ماش په سلی وشتمه مشال ریډیو تول چې پر نرخزیانو د تشدد واقعیت مخکې هم کېدل خو ریپورت کېدل نه. نو موري ویل چې د نرخزیانو ملګری خپلوان او شاوخوا یې به تعلیم خلک زوروي او دا ډول پېښې مخې ته راځي. د دې ترڅنګ د پلټنو کمزوري نظام هم د دا قسمه پېښو مهم لامل دی. په پېښور کې د بلو وینز په نوم اداره د نرخزیانو لپاره کار کوي. د بلو وینز یو چارواکی او مدني فعال قمر نسیم د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل د نرخزیانو د کار نوعیت او په موجوده قوانینو عمل درآمد نه کېدل هغه وجوهات دي چې داسې زیاتې پېښې کیږي.
د خواجه سراو حوالې سره چې کوم قانون په 2018 کې جوړ کړل شوی دی، بدقسمتي دا ده چې د پاکستان په څلورو والو صوبو کې د دې قانون حوالې سره عمل درآمد چې کوم دی نو هغه ډېر کم دی. د ادارو د خواجه سراو مسائلو حوالې سره چې کوم سمجھ بوجھ دے اگر ډیر کم دے او په قانون کې چې د کم تربیت خبره د پولیس د هیلث یا د نورو سرکاري ادارو د لپاره شوی وا هغه بدقسمتي دار چې په تیر دوه کالو کې په حواله سره څه قابل ذکر عمل نه دی شوی. چې دا بدقسمتي ده چې د خواجه سراو یو لوی تعداد د میوزیک د ډانس او د یا د سیکس ورک سره تړلې شوی دي. نو په دې کې ریسک فیکٹر د تشدد یا د داسې قسمو واقعات زیات وي.
دبلیو وینز شمیرې ښایي چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې 9 نرخزیانې ووژل شوې. د ادارې له شمیرو سره سم په خیبر پښتونخوا کې د 2015 نه تر اوسه 9 خواجه سره وژل شوې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پښتونیار خان د مارچ په 24مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په نرخزیانو د هر ډول تشدد غندنه کوي او د هغوی ژوند خوندي ساتلو لپاره د صوبې مقامي انتظامیې ته هدایت ورکړي دي.
حکومت هم لګیا دی خپل سونه وسایل دی خپل بروکار راوړي لګیا دي ډسټرکټ ټو ډسټرکټ هغه د اډمنستریشن سره دا خبره اوچته کړې ده چې به تاسو باندې لوکل ساته باندې د خلکو سره تاسو خبرې مو کې د سره نستیم کې د سره جرګې مو کې د ټم پروټیکشن هم حاصل شي او دې تم بیا په کار د خپل دایره د اختیار دایره کار لاندې د دایره او د اختیار د دین د مذهب له بهر خبره نه هغه لاندې دې مو خپل کلی کوم دی لګي چې خپل کردار د کوي دغه نه مسوا هټ نه دي. صبح هو ګورنمنت د احکامات لاندې ضلع سطر باندې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن دی هغه د اړه باندې
په پاکستان کې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخه په هغه هیواد کې تر 100 زیات خواجه سره دي. په دې کې شاوخوا 900 هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. خو د فعالانو په خبره د دغه طبقه اصل شمیر تر دې ډیر زیات دی. فعالان وایي نرخزیانو ته د کار روزګار موقع برابرولو په موجوده قوانینو سم عمل درآمد د هغوی د خیر ښېګڼې پروګرامونو او د پولیسو په ګډون په نورو ادارو کې د دغه طبقې لپاره د ضبط اخلاق مقررولو سره په داسې پېښو کې کمی راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په 1900 کې د مارچ په 13مه بلدیاتی انتخابات کېدونکو دي چې پکې د ملکن ډویژن وزلې هم شامل دي. د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات هم پکې شامل دي. دا چې د سوات ولس له بلدیاتی نمائندګانو سره تم لري. په دې اړه د مشالې خبریال نیاز احمد خان لخپل زنو خلکو سره خبرې کړې دي او دا راپور را لېږلی.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارد په کچه درې جنرال کونسلران د خزو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکنډ ډیویژن تحصیل بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري خار باز تنان وایي
زمانو په ځل خالق ته
څه کار کوي
زه غاړه چلوم
او د کم زیګي
د څنګه وټه زمنګلا یې څو کارونه نه کوي بس باز د خان سره ها جنگ کوي زه وڅ پخونو غاډیر کوي کارونه موږ د ډیر کوي
عمران خان نیمځي جی پټ کیس دی مالې بسر جی خدای زه رښی رور یم کنه او لکه 24 غنټه د روډ بلاک نو موږ چیرې د جنازګاد لا سړی جا درشي بل د نړۍ ګل روډ بنې نو رش ډیر سی واشه درشته لا سمګ مزدوري نشو کوله موږ وای چیرې د جنازګار روډ دی ونوي شي
موږ شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل دی دین انتخاباتو کې هم سخاص ترقیتی کولو نه وشوي زکه د پکې اوس حصہ نه داغسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ورکوي
نو به دا بل دی دی الیکشن چې کوم دی ماته ماشي او کېل خارېږي او زکه چې په دې ملک چې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانې سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې چې کوم دی تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دی د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومار وای چې دوی خو عام وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمل لري چې د اقلیتو مسلې به مقامي نماینده حل کوي
د ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسیتلې شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینورټي کینډیډیټ د ماینورټي مسلو نه به خبري جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دې چې دوپه کې د اقلیت ووټو می خو درې
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 50 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي د ترڅنګ د شپک نوی وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري
اوردن کو سره د سیمې د چارو ته د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان له دوردنی سفر او هند ته ترتګ مخکې پرون ناساپی کابل تلاړ او د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بارنو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د کورونو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی سره او کتل د سیاسي چارو کتون کې وایي چې چین له افغانستان د غور بلتون غوښتونکو لوجه اندېښن لري خو طالبانو د چین د بارنو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار پراپور کې ورو
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښی شي چین له ډیره وخت اندېښنه لري چې ایغور بلتون غوښتون کې به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي د مولا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دي چې د ایغورانو نوم بیا چی ویل شي وی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاورې ورته پیښ شي د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواش احساسوي د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري په ځانګړي توګه هغه غواړي طالبان د خوځینی هیوادونو احساسوي یا هغه نړیوال غواړي یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دی غوسته د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک تر راشي شنهرو د طالبانو سره فرا ژورې اړیکې درلودې طالبانو پلاوي چین ته ولاړې د چین د بهرنیو چارو وزیر فرا تود هرکلای وکړ
تاکل شوی دی چې چین راتلونکو نه د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه دی په دې کانفرنس کې به په دې خبري وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو سوداګرو ته د ویزې د ورکړې د قانونو د استخراج او همدارس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبري وکړي د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی دی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوحې تړون ته ژمن دی چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
راپور موردوریدونکو او درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لسنیو بجې کېدونکې دي. د وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو نرستور ته زمونږه ونی ز خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. نن د قومي اسمبلی غونډه په داسې حال کې کیږي چې اپوزیشن ډل ورته د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړی دی. د اسمبلی سیکرټریټ پرون د غونډې په اړه یو 15 نکاتي حکمنامه جاري کړی چې پکې د حکومت خلاف د بے باورۍ تحریک هم شامل دی، خو کېدی شي د اسمبلی د یو غړي د مړ کېدو له کبله په لومړۍ ورځ په اسمبلی کې ورباندې بحث ونشي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان د بلدیاتی انتخاباتو په دویم پړاو کې د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله 50,000 روپۍ جرمانه لګولې ده. د کمیشن چارواکي وایي وزیر اعظم ته د مارچ په 26 دغه د سکتر د لارې 2 خبر ورکړی وو چې راشي او خپل سپیناوی وکړي. دا په یو ونه کې دریم ځل دی چې وزیر اعظم د ضابط اخلاق څخه د سرغړونې له کبله د جرمانې سره مخ کیږي. د سواز ضلع په مټا شانګوټې کې 2 د ناموس په نامه وژل شوي دي. د مټې پولیسو تانې مشر مشال ریډو ته ویلي چې شانګوټې کلی کې نور رحمان نوم یو تن په ډزو وشتې شوی او ورپسې خوا کې په یو کور دننه یوه ښځه وژل شوې ده. یادونه وړ ده چې په تېره لنډه موده کې په سوات کې 3 ښځې او 2 سړي د غیرت په نامه وژل شوي دي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او ورسره د سیمې په امنیت او اقتصادي چارو خبرې کړي دي. نوموړی پرون کابل ته په داسې حال کې سفر وکړ چې را روان ونه بیجینګ د افغانستان د گاونډي هیوادونو د مشرانو د یوې غونډې کوربه دی او لویدیځو متحدینو په یو سرمشریز کې پر روسیا نور بندیزونه عملي کړي او ژمنه کړې ده چې یوکرین ته به نورې پوځي او بشري مرستې لیږي. دا غونډې برام د روسیې د پوځي یرغل په ځواب کې یو متفقه عکس العمل مخې ته راوړل دي. اردن کو دا وہ مهم خبرونه اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیزي خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجله ګران اوریدونکو زه نجیب امیر مو په تازه غنه کې هر کله کوم. د خبرونه درته په افغانستان او پاکستان کې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په ګډو کې با ووري په بچا خان مرکز په خور کې د غنی خان شپږم تلین ولمنځل شو
چې مو ترقی خلک نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برش.
په خوست کې د شملې په نوم مشاعره کې لزګونو شاعرانو ګډون وکړ.
کشران مزدک خوختي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګاوی جوهرم کلا کلا چې حشولې ګلای اوخري بابا او د کاکا په مخ کې پرې غاپ لګاوی.
تر دې وړاندې ننګر هریانو د نرګس ګل مشاعره جوړه کړې و.
زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به د مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د سندرغاړي مظهر خان سره مو مرکه کړي. هغه د خپل استاد ظاهر ماشوخیل پاړوي
تقریبا 22 سال مې وشو د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه جون کو لګي د میوزیکم کو. زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لراکړه.
د مارچ په 15 د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږم تلین ولمنځل شو. په دې موقعه لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقعه ویل ډېر زر به د غنی خان په یاد د غنیات په نوم یوه کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار به څېړنې کوي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی د غنی خان تلین غونډې ته ورغلی. نورحال له هغه نه په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په ونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرسټ په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15مه په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکه هم ما سره په مزغو کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکه ما اوخ کې د غنیات په نوم به ان شاء الله زمون د یو نوی ادارې د تاسو ته اعلان کوم. او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کم چې د فن او د شعور سره تړلي دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلن دستورو نوم چته
په دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ هم ملمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر عمانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونو ډیر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لوی برانډا کې بهر د پینټینګز یا انځورګری مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انځورونه جوړ کړي ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړل شو. دغه مقابله په جوجانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شوو انځورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم، هر یو څیز فلسفي وو. نو بد څنګه چې په ده باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو نو خدای لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو خو سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ولیکي نو په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم کې جوړ کړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي دی.
دغه غونډې ته ډاکټر عباسینو سبزي، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټ نورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړې. دا غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موري وویل غنی خان چې کوم شیرونه لیکلی د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل. ونن وختونه په خلکو څېړنې وکړې، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوهې کړل. نو اوس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي
چې مترقی خلک یې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو زکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفونو برشي خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برشي. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او زکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلي دي خو لیدلې نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې دي، د ضرورت نم زیات لیدلې او نن د هغه شخصیت مختلف رنگونه دي او چې د اثراتو خبره راځي نو پاګه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابی اثرات.
د شنواز ترکزی رپورت مو اوریده. د خبرونه په دې برخه کې د ممتاز اورکزی هغه کلام د سردار علي ټکر په غږ درورو چې پکې غنی خان ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړی دی. د سردار علي ټکر په واز مو د ممتاز اورکزي کلام اوریدو. په دې کلام کې د غنی خان او د کائناتو د ستر خالق ترمنځ مینې ته کتنه شوه. د مشال رډيوي مجلې ته وګه. په مارچ او اپریل میاشتو کې په افغانستان او پاکستان کې د پسرلی لراتک سره سم د لویو مشایرو لړۍ هم پیل کی. موږ هم درته له خوست او ننګرهار د مشایرو راپورونه لرو. اول ورزو خوست. هلته د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاده مشاعره کې د خوست سربیره د شمیر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړو. د دې مشاعرې تابع کوونکو ویل له دې غونډې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست صبریو او د یعقوبیو ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه ګڼل کېده. نن حالت نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعره یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعره موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
په دغه ټولنه کې عامه ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کال یې څلرم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبه پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو حالاتو کې د شملې مشاعره هیله بخون کې وخوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدله په دې حالاتو کې ډیره هیله بخون کې وه، ډیره د جمع جوش نه ډکه وه، ډیره ژوندۍ وه او زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، د افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د دې وطن سره مینه لري خدای دې د بدو سترګو وساتي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره 50 کیلری چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلی کلی، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغسې د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او 50 کې لري چې راتلونکي کې به دا ژبه او ادب او پښتو ژبه به پیو ویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نورو ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. خوستی شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته طنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې زکه خوختي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګوي. جوهرم کلا کلا چې خښولې ګلې اوخري بابا او د کاکا په مخ کې پرې غاپ لګوي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې لکتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
خوسته همیشه بهار ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره په تیر ورځو کې ترسره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې شعرونه وویل. نرګس ګل مشاعره د تیر واتو کلنو راځي د سپرلی په موسم کې چې د نرګس ګلونه په کې رسیدلې وي او وګمو د ننګرهار فضا موتره کړې وي په ننګرهار کې جوړیږي. نو تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
هجر یہ پزڑ باند دا غلیا مغلیا مڑنگ پلار زم سلگونی ولیا
دا غبرگ ترنم دا ننگرار دا اطلاعات و کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرتا چی دا نرگز گل کلنی مشاعره جوڑا شوی وا د مشایری د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
زه ډیر خوشاله د هغه چانم چا چې د دې مشایری ته دا وخه ده اوس حضر مصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو زمو غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به د مونږ وتاس وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو
په مشایره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د زیودین همتمل د نظم یو برخه استاسې پر وړاندې کدو
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی ناراضی دلبری د بنګړیو شنګ دی بیا د زخی شوی کهکشان په سیر قامت دی رامات شوی په ښکلا دی تور دیوانو کوډی کړي له یاغي وجود دی سوړه سویلی خیژي لونګین د سینې دی کنګل شوی اژدها د زمانې بهانې ګوري ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول بیا بیخي در سره کیږي د سوالګری د پاولیو شور دی ناراضی دلبری
ل جلال آباد مو د مشال لډیو د خبريال پر رپورت کې د نرګس ګل مشایری حال اوریدا سورز وړاندې په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د پښتنو هنرمندانو یو کلتوري او سندري زغونډه جوړه شوې و په دغه غونډه کې د نورو سندرغاړو ترڅنګ مظهر خان هم برخه اخیسته و مظهر خان د ډیر هنرمند چې ل ډیرو کلنو راځي سي دولسي سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره جوړه سندري وای د دواړو ترمنځ د شاګرد او د استاد رشتہ ده دا په داسې حال کې ده چې په اوس وخت کې نوی سندرغاړي چاته ګوړه یا شکر نک دی او د کمپیوټر لاله د سندرو لپاره لار هواروي د مشال خبريال شانواز ترغزي له دغه خوږجبي هنرمند سره خبرې کړې دي او ورنۍ په خبر ته د افغان هنرمندانو د تازه کډواله پاړه هم معلومات وخت دي
د ډیر میدان سره تعلق ساتم په خبر کې جون کوم جی تقریبا 22 سال میو شو د زاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه جون کو لګي د میوزیکم کو فنم کو جی
موزیک
زجی بس د سکار دی چې د استاد سره چې کم دی نو د اواز شاګردی ما دا غینه د اواز شاګردی کړل کنه و وسه پوری ور سره يم لکه دا سی ډیر زمام بخلی پګان ملګری راغل دی رئیس باچا غوندی بادر زیب غوندی خو زما دا سی و چې زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لرا کړل
خو استاد
ډیر ډیر خو
قربان خو دې شمه مزر رور که دغه پښتنه در نو کومه نن دلته دغه ایونت کې څنګه ما غینم پښتنه وکړه یو هنرمند واحد د انسان دی چې هغه عام سره سیاست دان مولا د بل قوم سره لکه کومند نو افریده یا دی روزه دا ټول په یو ځای باندې شاید مونږ عام خلک راغونډو کو سیاست دان خو خپل پارٹی راغونډي بل څوک نشي هنرمند واحد د ستن دی چې هغه هر څوک په یو ټغر باندې کې نه
او
ځانته او یو خوریدون کې ته جوړې چې ته ما ووره هنرمن دومره شکر دی او حیثیت دی زمون په ټوله نه کې خدای ورلا ور کړی دی یو وخت په ډیر کم داسې حالات بدراغلی او په سواد کې بدراغلی زمو هنرمندان دغه ځم راغلی هغه حالات بس تا په زین کې چې هغه سیس ته وګورو داسې سترګې پټې کو کوم وخت په تا تیر شوی دی یو بد وخت او نن زمو د افغانستان د ننګرهار او د کونړ په خلکو باندې تیرې صحیح احساسات دي زین کې ستاسو سره چې یره د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ځکه چې وخت کې ته هم مرسته ته لیوالې چې خدای ما سره څوک مرسته د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ټول پښتانه
سبا خبر داسې ده چې د دې دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دی کړو موږ واړو رالو شو دغه حالات چې کوم دی د دې غریبانو باندې چې کوم دی کړو تیریږي لګیا دي د دې مخ کې هم چې کوم دی کړو دی لکه کوزی پښتونخوا ته راغلی او د بر پښتونخوا سمره فنکاران ملګری دي هغه دلته چې کوم دی زما په یاد سره یو 30 سال یا 25 سال مخکې چې کوم دی دا ټول هنرمندان چې اوس تاسو دلته یې نه لګی دا غون هنرمندان د دې ځینې چې کوم دی دوی خپل لکه مثال په تور باندې خپل یو مقام ساس کړي الله پاک هم دې کوزي پښتونخوا کې دي له مقامات لکه ور کړی دي الله پاک په ډیر رحمت دی لیدې او اومقه سي چل لکه وسم دی باندې هغه حالات راغلي نو مخکې چې سمره لکه مثال په تور باندې اویرنس یا تعلیم او شعور هغه مینه کې نه واخو لکه نور هغه د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دی یو بل سره ساتله او مونږ هم چې کوم دی بری پښتونخوا ته لاړ شو لکه دی مونږ لډیره مینه راکې او بل خبر داسې دی چې زمونږ د کوزه پښتونخوا خدا سي دی چې لکه مخکې هم د دې لپاره زمونږ د کلی زمونږ د خار زمونږ د ډیری زمونږ د وجری ورونه دي ته مخکې بیرته وس هم بیرته دي زمونږ پزلونو کې د دې زیره او مونږ ول پزلونو کې زیور کړي دی
ډیر خو دې مننه کوم زر به د غډیره وړه غوندې وخرنی پښتنه در نو کوم چې شاید داس یو څو په هنر په لار کې داس یو څو سیز وچ هغه کله دې سوچ کړی وي چې یاره دا خو په ننګرهار کې د یو سندرغاړی دی اوس که دغه سره زلګ میلاو شم او دا تیر نظر زده کړم یا شاید د هغه یو هنرمند کتلی وي چې یار ظاهر ماشو خیل صاحب چې کوم دی نو هغه یو دې ځای کې ټپه کولی شي یا فرض که دې ځای کې یو هنر د ده سره زده لري او دا تیزه زده کړم خو موقع نه به میلاو شوي چې راشه درشه شاید موقع اوس چې دا رالم څه فکر کوي چې یاره زمونږ دا هنر به د دې سره نور هم هغه شیان چې کوم ستانه دي زده د هغې نه زده کړي د هغې نه دي دوستانه زده کړي داسې مې یو موقع شته او یا نه
ولی نشتجی دی د افغانستان موسیقی خو ډیره خوږه موسیقی ده او د دې موسیقي چې کوم دی کنه په دې کې غو د پښتو کلچر او هغه چې کوم دی هغه نمائندګي کوي هغه واضح ښکاری او لکه دې کې ډیر ستر ستر استادان شته چې مخ کې هم لکه ما تاسو ته ذکر وکړو چې زمونږ د پیښور ډیر داسې سندرغاړي د دې اوسیدونکو د دې زی هغه چې کوم دی لکه مثال په تور باندې سیدا ګل مینا استاد شو هغه ډیر یو ستر استاد دی غټ شخصیت دی هغه نه ډیر زده کړی دلته کې د پیښور فنکاران هم کړی وي او لکه شکر الحمدلله زمونږ په پیښور کې هم لکه داسې داسې استادان شته زه د دې خبرې گواه یم کنه جی یو فرمان ماشوم یو سندرغاړی هغه هم لکه د افغانستان د سیمې دی اوس لکه شاید چې راغلی بی هغه دغه مشرور او هغه راغی او زما استاد سره هغه کیناوګینی هغه چې کوم دی خو باقاعده لکه هغه میراثیان ورته ویلی شي دغه د پلارو د نیکنه د فن را روان دی کنه خو په دې افغان فنکارانو کې د بری پښتونخوا فنکارانو کې داسې الکان مې هم لیدلې دي چې داغي مشرانو خپل کشران راوستي دي او زما د استاد سره یې کینولې او ورته ویلې دي چې یاره استاد دې ته چې دې کنه داس تاسو د اواز نه ډیر متاثر دي داس تاسو د غږ نه متاثر دي تاسو ویل کنه چې لکه ظاهر ماشو خیل په یوزې کې ټپکه ولې شي د دې الګ دغه شوق چې یاره زه هم لکه د ظاهر ماشو خیل نزد کړو کوم هغه ځې کې ټپو کم چار به ته وې ما هغه لکه ظاهر استاد ماشو خیل کې چې کم د پښتو د کلچر د ثقافت د اجری زمون استاد خو د اجری فنکار دی کنه جی د میدان فنکار دی او جی او ما تر وسه پوری زما 20 کی سال وشو د استاد سره ګرځم را ګرځم ز سیبل کدا کریډیټ هم زمون په رغه کې د جون او د فن په جون کې دام حاصل لچ مونږ د استاد سره د ملیشیا کې د پاکستان امبیسی کې هم پروګرام کړی دی
اوریدونکو د مظهر خان خبرې مو اوریدي زه نجیب عامر له تاسو اجازه غواړم او تاسو بل نه درکوم چې په تلو تلو کې د مظهر خان او ظاهر ماشوخیل په آواز دا جوړه ټپی وره
Oh, خود هر وقت یادوم خود تم نه یادوی هر چا دستا کسی کوم خود تم نه یادوی وس خود هر وقت یادوم خود هر وقت یادوم خود تم نه یادوی هر چا دستا کسی کوم خود تم نه یادوی وای خود هر وقت یادوم
خود تم نه یادوی وای خود هر وقت یادوم